میزبان شما. سال سپ خوش آمده.
ډیر مننه آرش. شما این تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسې پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر برهیر خبري کیږي. نن د جمعې ورځ ده، د کاب یهود لسمه د مارچ لومړۍ نیټه. پایل خبرونه کیږي. ولسمشر غنی یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیاوی دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې وه، تاسو ته شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیاوی دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو درې ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځنۍ وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه هم دا راز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 سوره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله.
شاٹ گون، واټ ا وے ټو فینیش، اینڈ دټس دی اینڈ اف دی اننګز، ویل ډن نجیب الرحمن.
بیټینګ آیرلند پایل کړ. په دوه څلوېښتو اوورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د افغانستان لوبډلې ته یې د 112 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله په دوه څلوېښتو اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې درې شل اوریزې او 15 ورځنۍ مسابقې دغه راز یوه ټیسټ لوبه پکې شامله ده، د روانې کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر څلورویشتمې نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانو ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عمل کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سپی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوسمهال ځنډېدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمي ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کمپ کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې وی محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسی، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسی. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2مه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي د کابل پروسې پر روانه غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وایي سیاسي وضعیت به د امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي راتلولی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټلیفونونو له مصرفي کارډونو د مالیې ټولولو د سیستم تړون پرون له یوه شرکت سره لاسلیک کړ.
بقایا وخت چې د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. 2019 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کړی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو 5م پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډې کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریم غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید و شرطه خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکې غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت
خواهند شد. لدیرشو زیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړی دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډېر ژر به یې جزئیات درسره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه یې معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د رواني کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي، او بحثونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېیمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینی غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قیدو شرطه خبرو وړاندیز وکړ، او د ډلې ته یې په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول، او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي. مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په درېیمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې درېیمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بلخو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان دې د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي، او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لیسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوری لاندې نشي رانیولی. بېخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعاته چې موږ کمزوري کی موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوا هره ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترخې او د امنیتي ځواکونو د ځینو قرباني شوو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سولې ټینګه شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در کشور برقرار شود او هم نتیجه قربانی شما
دو بوبل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سوله تامین شي هغه به ستاسې د قربانیو میړانه او ایمانداری نتیجه وي. دا تلپاتې ویاړ دی چې ستاسې په برخه کیږي. تاسې د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بوده.
اجرایوی رئیس د سولې وروستیو هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصت ګټه واخلي. د ده په خبره وروستۍ هڅې په دې هدف نه دي چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي سي وي دي. بلخوا د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له پخوانیو غړو څخه تحقیقات روان دي. واصل وصال نور حال راکوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي او 15 تنو نومان کمیشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمیشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیک کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نوسته یو مخنیوي او کوچ سبا ته هر یو کمیشنر د مدې 15 نفر نه یو څوک کمیشنر کیږي، هغه خدای نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا ک چې سبا ته د ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړي. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خدای نوسته کم خلاف کار.
د مدني ټولنو استازو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 تنو وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې 6/7 د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکی کسانو ته وکاروي سو راتلونکي انتخاباتي چارې په خطوګه سنبال کړي. د پداسیال کې دا چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو څوکیو لپاره جمهور ریاست ته د دغه 15 تنو معرفي کول سلیقې او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چړشمبي پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوی کسان مسلکي نه دي. دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته وند نه د ور کړي. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا د نیوکې پر ځای نه بولی او په دې برخه کې د پوره شفافیت داډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوی دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل:
مونږ باندې د رئیس جمهور نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به کوم الته لاره پیدا کړه د کمیسیون به واقعا د انتخاباتو کمیسیون وي او د هیوادوالو رای به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رایه به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رایه پرته قدرت تلاره نه پیدا کی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخه انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو وتیا کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشرۍ له دغه شمیر 15 کسان د کمیشنرانو او 2 نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له مصرف کوونکو څخه د 10% مالیه د راټولولو د سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. وزیر وویل چې دغه سیستم به په څلورو میاشتو کې فعال شي. تفصیل له خان محمد سینا.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو 10% مالیه ایښې ده، دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابرات وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $1.1 million دی. قرارداد 15 میاشتو دپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعال کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شوو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 14 میلیارده افغانۍ عواید رسېدلي دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړې، خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابرات وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي 10% مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موساخان نصرت لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړۍ د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجاز دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د 10% ټیک ټول کبل صفار شي. خو زه په دې عقیده نه یم چې د 4 میاشتې په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د 10% مالیه موضوع رامنځته شوه، ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي نوی افغانستان به په اوربند او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې پروانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې ښکاري چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې چې هغوی به هم یوه برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خو د بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان د افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلې. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونه لیکلی اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان خزي نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وټلو مخه ونیسي، وخت یې رسیدلی چې خزي په خپل د خپل حقونو لپاره لاس پکار شي. تقریبا له 2 لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان خزو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې خزو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه، زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه نړیوالې ټولنې د خزو او نجونو لپاره روزنیز کورس نا جوړ کړي څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونه په لیکنه اوس دا سی ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټول لاس راوړنې په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي افغان خزي اوس د نړۍ د نور خزو په څیر د کار ورتیا لري او باید له دې ورتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدي چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمند کدی ټول سوالی اتم خلواص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټول لپاره دی. ټول باید وځي ټول د افغانستان د خلکو د ملي سیاست او د لوی غوښتنې ده. زه د اجرایا رئیس د سوی علي شورا څخه د ولسمشر صدا غوښتل رب نور افغانان د جګړو څخه سلیکټیو دي. ډیر سخت عوامل د افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید وځي چې طالبان څه غوښتنه ده د تاریخ په اساس څه ده طالبان د بچل څه غوښتنه ده چې د افغان حکومت سره خبر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او اوسم یو بهرنی مسله چېړو. اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه له دې پروژې سره د څه باندې 200 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد ټاکل څخه اوري.
اروپایی ټولنې پرون له ترکیه سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول ښار څخه د اروپایی ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایی کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استنبول ښار کې د ترکیې د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایی ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. د پټلۍ به د استنبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنر ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیه د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولای شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي که نه.
نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو په جریان کې باید اوربند وسی. له پکتیا فضل کریم درویش لیکلي هیله لرو چې په قطر کې رواني خبرې ګټورې وي. سوله زخمی له کندهار لیکلي چې طالبان سوله کوي نو باید افغان ځواکونو ته صدمه ونه رسیږي، زموږ افغان عسکر زموږ ویاړ دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دواړه طرفونه باید د خپلو نتایجو پایلې له افغان ولس سره شریکې کړي چې په تمه دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي خوښ یم چې نن موږ د خپل هیواد سپېڅلي اتلان نورو او داسې اتلان نورو چې 14 کاله د هیواد لپاره په میړانه ځانونه په شهادت رسولي دي. او په قاسم ځواک له هلمند لیکلي هر وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو او هوایي ځواک لخوا اوړي وسلول طالبان باید د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ نه کړي. تاسی ازادي رادیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د خپرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سره حتی د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي. په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمانځل سوه. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځنې یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبود یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل
افغانستان وسلوال فوج یا دا عسکر اصلا چې جنگیږي د جنگ په مقابل کې جنگیږي، غوړي چې دا جنگ دې ملک نه ورکړي، هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پړی دی په مقابل کې ودرېږي دفاع وکړي. داغا قهرمانان په دې ولس نه حق لري چې د نزولو تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې ودرېږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې اوسي.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا دې دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري، بیا دې دا فکر وکړي. دوی د ملي یووالي سمبول دی، دوی د تعصب نفرت کرکې پر خلاف باندې یو سنګر دی.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور د خورې د هیوادوالو خدمت موږ نه پارز ده او په ځوانې پارز ګڼو. دا ولس موږ سره همکاري کوي او موږ د دوی همکاري په برکات نه مخته څو حرکت کوي.
زه ګلدرس خان یم، سورنګ کنډک کې اسکان یم. دا وطن سره موږ مینه لري، خپل شاو کې تر غلي بس تر اخو زی پیج را کوي دنا به خام نیت تر ولی خال کتا جدا تمره خشول به بخي بس می به ما خشول.
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایط په واسطه پوځي پریډ او رسمي گذشت تر سره شو.
او اوس د روح الله انوري پراپور کې اوري چې د کب نهمه په کونړ کې هم ولمنځل سو.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تل یې د وطن دفاع دپاره دنده ترسره کړې. په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخیستې ده چې تریخې او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا چې موږ لاړو ناړۍ ته وظیفې ته درې شپې مالته وکړې، هغې نه چې بېرته راتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ کومه کنډک سره کومه کنډک دو رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې ویشته پاشته دو موږ نه دوه نفر پکې وسوځېدل او درې نفره زخمیانو هماغه زخمیان او نفر چې وسوځېدل موږ موټر بکسل کړه. موږ د طالبانو نارې ول چې تسلیم شي تسلیم شي، موږ ورته موږ نه تسلیمېږو، موږ ته بېخي نږدې راغله ګرنیټونه را خطا کړل او موږ هماغه موټر بېرته بکسل کړه او په خپل هغه ته م راورسو لیوا ته م بېرته راورسو هماغه موټر بکسل کړه ومرسو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وزیر وای دوی د ولس خدمتګاران دي او ولسی پوره ملاتړی دی.
او نن ورځ د سرباز ورځ به ولس زمونږ سره سل فیصده پینه ملاتړ کوي، زمونږ د ولس نه راضي مونږ سره ولس ولسونه خوښ شاته ولاړ دي، څه مشکل پکې مونږ مشکل نه لرو سره دا د ولس حالې زه دي چې زمونږ همکار د ولس مونږ سره همکار دی مونږ د ولس سره همکار یو.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالاحد وای د کونړ اکثره ځوانان په افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دندې ترسره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډېره حده زیاته ده، ځکه چې هر سړي بچې ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګیا دی هلې زده کوي نو ولس سره ټول همکار دی ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گذشت هم ترسره شو. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسؤلینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول.
د افغان امریکا د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي هڅه کوي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نور حال د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د افغان امریکا سوداګرۍ خونه یا AACC هڅه کوي چې په افغانستان کې د قانونو، انرژۍ، زراعت او مخابراتو په برخه کې امریکایي سوداګر پنګونه وکړي. د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه اجرایی مشر جیفری ریکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی د روان میلادي کال په می میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګونې د جذبولو په خاطر په واشنگټن کې د امریکایي او افغان سوداګرو سره ګډ کانفرنس جوړوي. هغه وویل چې په دې کانفرنس کې به اساسي بحث په افغانستان دشته فرصتونو په برخه کې د پنګونې په څرنګوالي متمرکز وي.
Four main sectors that not just American but
international. په څلورو برخو کې یوازې امریکایي سوداګر نه بلکې نړیوال پنګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. له هغې جملې یو د انرژۍ د ودې برخه، د قانونو وده چې په کې د قانون استخراج هم راځي، د زراعت برخه او خاصتا د زراعتي تجارت برخه دي. د افغان امریکا د سوداګریزې خونې د مسؤلانو په خبره چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته د مستقیمو پروازونو د نشتون په دلیل نسبت اروپا ته کم صادرات لري. جیفری ریکو وایي چې افغانستان اوس مهال په کال کې ډېر لږ زعفران، غلجات او نور محصولات امریکا ته لیږدوي. هغه وویل اوس مهال افغانستان متحده ایالاتو ته زعفران، ناخود، انار او خاصتا د انارو جوس استوي. موږ هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شي او د افغانستان زراعتي تولیداتو ته په امریکا کې لوی مارکیټ جوړ کړو. افغان سوداګر او د افغان امریکا سوداګري خونې غړی ابراهیم غزنفر وایي چې افغان سوداګر دې ته لیواله دي چې له امریکایي پانګوالو سره په افغانستان کې ګډې پانګونې ترسره کړي. هغه وایي امریکایي پانګوال کولای شي چې د انرژۍ، د مخابراتي شبکو، د ودې او د قانونو د راهیستلو په برخه کې د پرمختللو امکاناتو په لرلو سره له خپلو افغان شریکانو سره په مسؤونه توګه پانګونه ترسره کړي. ښاغلی غزنفر